پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په موږ خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلی تسل زیاته کړه:
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روان وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشي غند چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نور اړوندو ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته بیرته پرانیستي دي. د رپورټونو پر اساس وسله والو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانیو ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ وو چې پکښې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار وو چې له بدمرغه ټول وسوځېدل. حاجی اغا د زیانمنو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګریزو چارو د پراختیا او شې پانګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ اخله ازادي راډیو لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیلوړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ چې پرون ناوخته له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هېواد باید د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر زیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارونه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت تحواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیلوړونکي کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیري له امله نیول سوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. د په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستی چې پرونی ویلی دی د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالی رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلې دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطحه د مذهبي ځورونې په اړه یوه کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت هر کله وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړې ده. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلک وای دغلته دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. د ولسي پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې د مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل وو، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت وه، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګتا و دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. مستو بشپړه توګه باندې دغه تیشي غندو چرات کې ملکی خلک په عملیات کې وژل کیږي او د مرګ بریدونو کې په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتي ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسلوی، دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته سوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حملې وکړې چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر ژوبلا وخت. دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسؤلیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو نیرو
هغه وای په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنوي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مورسیدګي کړي او هڅه کوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري
او د اولویت برنامه‌ای مو قرار داره.
وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوبلې پاړه څنه وایي، خو دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې نهه ویشتمه نیټه ده، د ملکی مرجوبلې کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې ښکېلې خواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي، چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې. فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي، خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته د اقل په مذاکراتو کې یو پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی پنځه کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. برخلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه د ادارې او د نفوذ پراخه کړی دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ. په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجمر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې هلته جګړې ونه کړي، ولی ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خو لورای معلومه چې عمل پې نه کیږي، د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پېکېدل یې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور به هم ډېر شي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د ښاغلي خلیجات له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره باید د طالبانو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي. څو واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیری پنځشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ تر رسیدي.
انتظار په صورت کې تستوي دي هغه د نننه ګمرک کې ډیر موټران ولاړو. په دې موټرانو کې تاجران ته ډیر سخت زیان رسیدلی چې تر حدود 42 موټر چې غذایی مواد دوایی غذا مختلف جنسونه و چې دا بار و چې په دې بار کې موټران سوځېدلي دي.
ښاغلی حاجي اغا د زیانمنو سوداګرو شمېر له سلو زیات یادوي. نوموړی د سوداګریزو چارو د پراختیا او ښې پانګونې په هدف له دولت نه د امنیت غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له شپږو کلونو وروسته اوس د دغې خونې د مدیره هیئت ټاکنې کیږي. د دغې خونې مشر نسیل احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیلابیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره میکنیم و در مدت 6 سال میشه برگزار نشده. فعلا در حدود 8 نفر به پست هیئت مدیره ما در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه در اینجا و کمیسیون انتخابات ما هم آمادگی خود داره.
ښاغلی علمیار وایی مدیره هیئت به خصوص سکتور سره په ګډه د پانګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمېر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه در باورول دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو، خو وست سیمه او نړۍ وی مسلې ته زو. د ایران او لویدیځو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا پاوچ کې برطانیې ایران ته خبرداری ورکړ چې که د دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی دی. ساروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې برطانیا ایران ته څه ویلي؟
انصب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. دا خبره د ایران له لوري په هرمز تنګي کې د برتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیولو وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخت له خبري اعلانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران برتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبري سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve
دی وی مشت پوزي انتخابونو په لاټه کې نه یو، خو د وی ډیپلوماټیکي حل لارې په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا په صغر دا وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ را تګ بیخي ضروری دی. که دا آزادی محدود شي ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسم پوره وی تر سره کوي. کمو دا وضعیت ژر بدل نکړ عواقب به جدی وي. کتم انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای د بیړې د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړې ده. دا نه دی ویل چې څه ډول مقررات. د ایران د سپایي پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون ماښام یو ایرانی ټانکر بیړې هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړۍ برتانوي بیړۍ ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یو ایرانی چارواکي په قول ویلي چې برتانیي بیړۍ تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې له یوې کوچنۍ کښتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایرانی و بیړۍ هم نیول شوې و په جبل طارق کې. او ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي.
شاید هم همداسې وي. داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل طارق کې د برېتانیا د ځواکونو له لورې د ایرانی بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو او د دې تمه کېده چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه یې خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او ته رسېدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتي چې دوی ته حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی لګګنو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اساتیاو ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ څخه ریپورت راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترنکوټ شهر څخه شمال ویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې فرته یو بنفز لرونکي ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلان کوي او خپل حقوق نور کوي. د دې کې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک یې له روغتیاي خدماتو د بیا رغونې لکارونو او د غراز زرګونه ماشومان یې له شونځیو بې برخې دي. د نموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخور محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پښو زموږ د شفاخانه ته د 50 زورو دواره کې د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجره ګرځیدو چې اولادونه مرواسي هغه کفایت ریاست معرفت نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون راکې دلته مارزي او شان راسته ولیدي دا موږ د خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړو. البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي اما موږ د مرکزی دولت په ځای د خلاصو یو سمایو سوی موږ ته د یوې سلام خدیر صدګې دی کړي نه ده دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول د دولت سره همکار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مقور حجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدل لارې لتیری درینی مکلون رئیسی وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی لګړو ستوند سره مخ کړي. نو موړی وای کده یادی لارې پر سر د چتو پسمه کې قرارګا کوي سي نو یاد لارې به امن سي. دی وای دغه قرارګا لتیری څو میاشت رئیسی وسلوالو طالبانو سخته کلا بند کړي او ماسره کړي ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخي چې هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګا د ملي اردو او د ملي پولیسو هغه مشره ډیر سخت د سکوت او د حالت سره مخ ته موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چټو قرارګا سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دادي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. دا اورزګان والی محمد شفیق اسد الله سید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدل لار خلاص او امن کړي او ورسته په یاد ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاو. هغه اهمیت د چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چټو ته تقویہ سي دا کیم دا او دا هغه سکوت ونک ولنه موږ د لارو د خلاصون و مرکز لرو د لارو د رغولو خلاص لرو نو په خپل وخت زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وارد چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غزیدل لارې د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لارې لکې درنیمو کلن رئیس وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګي د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
لا ورسکان بیرته کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ په نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنه او تبصری کړي دي. هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي داسې ښکاري چې د دغې ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې وطنو ته مرګ ژوبلا وخت ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولسمړ دی ځکه غږ چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقالې کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی او به مدیریت کړي بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لارې وټړي. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوي و چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حمله نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حمله راکمې نه سوي بلکې ورسره زیاتې هم سوي. دانش ته سر مقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار لو وجونه د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او ریدل شي. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته وکی وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
و مقامی نوم ده د کابل ولایت یم زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي حتی د خلکو د پنځه شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تړل کېږي دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبالدي احمدونه چې دا پاکستان سفارت ته سم خلک راولي دې د شپت روانه زورواکي دي روپۍ اخیستل کېږي په ډېر تکلیف د وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونو و چې خبره شو زموږه غلازادي راډیو ناوړی وخت غرمي 12 نیمه بجې شوې یو اربیا د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړی